نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دغه یو رواج همیشه ستا د جرګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جرګي پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جرګي ورک
نورزیا صفی نومیږي وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت له امغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته له امغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو دی اکثره کسانو په باور په افغانی ټولنه کې ځینی خلک لورته دی هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي کله ک جلی غواړي چې په مخبره لځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نګدي بی لحاظه او سپینستری بلل کیږي خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل دی عمر تر اخره به داسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق لاوی چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي
سره ډیره وګروپ افغانی ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزینه او ته دومره وخت نه ورکول کیږي هغه که په هر ډول کې ده مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیز دي چلند ورسره کیږي لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي زما پاند له خور او لور سره باید تبیزي چلند ونه شي وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده یو انجلۍ لا په نوې په ځواني راغلی وي هغه په خو بدو خبره نه وي په غټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي خپل خبره هم نه وي ولیدای کوشش د کړې وي د یو چات پونم کړې وي د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیاتی دی ورزخت ورته نه ورکول کیږي زوی لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي لور ته هم په لوړ سترګو وکتل شي او د نارینه او په سیر ورته پوښتنی وشي هغه که په انتخاب کې وي هر برخه کې وي او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي حق ورکړي تر څو دوی هم خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سي کوي خپل خوخه وکي
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیا وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودیږي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده
که هر ولایت کې وی هر ولسوالۍ کې وی هر مثلا کونجو هغه کې تی وی دغه یو رواج همیشه ستا د جرګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جرګي پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جرګي ورک وی ورکر بیا چې پیدا شو خو تر اخره پر کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مړ کیږي بس دغه یو خبره وی دغه وی ورسره دي هر کار وستي وی ورسره وی مو خبره دا چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي دا اول نه بدبختي سره پیدا کیږي وی نه بدبختي کلمه ده نو
الا ته تاسو څنګه نه یا
دغه مونږه جامعه مونږه جامعه چې دا تر څو چې مونږه دغه خپل ځان هم دغه خبره د مشرانو خبره چې خپل لاس او چپه لاس مو پیژندل هم دغه یو خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو یي مونږ تاسو جامعات ده مرتله را جامعه ده یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې څنګه واړو هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبره چې دي دون آزاد نه دي نو موږ ډېر وړو د چا کاره به زوی پیدا شو ډزونه به یې کول د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرینۍ توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به م نو دغه وی وی و نو هېڅ خبره به م نو
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې ستا غږ به لوړ نه وي له حویلۍ یا له کوټې باید ته غږ راونه وځي هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړي دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي
دا سل فیصده نجلۍ ځپل کېږي ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانهسي جلکۍ باید خبرې ونه کړي چې څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله د تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي نو دا سل فیصده د روحي له لحاظه ځپل کېږي موږ اکثریت نحن وی فی ستا ده خزی پا افغانستان که تو ده روحی روانی مشکلات لری ولی دوی همیشه زپل سوی دی اوس نو با یعنی نو منستو ما زین ولایت زپ للی اما چال تا جنوکی ده ده خل ده سخن بستر نرازی
بلی.
یعنی مور و پلار ناس دی و رونا ناس دی خو جنوکی با ده سخن بانی نرازی اوی بیل اما غش پاس خانا انگان دی خو بیخی انگان ده سخن سوک توجه نکری سیاه تا جوری و خورو کدی و نخو و ناس دی مور ده او کنا په هر برخ چې موږ دا موضوع موږ مطالعه وکړو ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړي ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کېږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالیو انتخاب ورته وکړي نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه موږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کاره یې چې خبرې وکړي نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلي دي ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې موږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري مینځاندو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوتو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وایي آیا ډوډۍ دې وخوړو نس دې مور دی و که نه دونه سوال وشکه نه کېږي که څه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
د سل فیصده یعنې بد اثر کوي هلکه څونه عمر کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي د همدغه ځینمنشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي په هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدغه موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړوکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده موږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو نقش پکښې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي د خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکړي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله پکښې کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کښې به موفق وي
میرمن سیما ستانکزی چې خپله ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولی چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. له غلی ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ دغه یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنه وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده، چا ماته شیدې راکړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجحیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلق ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلق ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي، او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک ده څه مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه ښکوي، تهدیدوي چې ته یوه جلۍ، ته نه باید داسې وکړې، ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي، او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدان او د لهغه ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي، او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي ګڼي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه وروس نام ځینې قویدات په دې باندې وځه کیږي، مثلا مجلس کې نه پرېږدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډېر وړه کې سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه جلۍ. په دې عقل څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایډیاوې دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجوو، د رایج کوو، د مثلا همغه څه انګیزه ورکوو. کینی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ده هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات نه پوهېږي. دا مونږ غټان یو څه ته د انګېزه ورکو، هماغه ده چې مونږ دا له همغه انګېزې سره راغټوو چې د جلۍ حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلۍ باید همیشه خاموشه واوسي، جلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسی نیولی، او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ، کلتور، دود، دستور، کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منځوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ور تنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګېزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګېزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګېزه لري، او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو له دې نه پوښتنه نه کېږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه یې غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کېږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
بله،
چې ډیره مواردو کې خزینه تصمیم د دې نه لري له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي بلکه ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه دا زمونږ فرهنګ نه ده دا زمونږ دود نه ده دا زمونږ کلچر نه ده دا مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي مونږ پورې ولس خاندي زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم نه غواړم څه ژوند وکړم نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه ځکه دوی دواړه قرباني کېږي یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه هلک هم قرباني کېږي
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني په شریکه یې له نورو سره وخوري څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري
په کلي او بانډو کښې ما وویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کښې خوله پرې وحده حل شوې ده خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلي او بانډو کښې دا ستونزې لري بلکې په ښارونو کښې هم دا ستونزې دا مشکلات لري چې ورځ تر بلې نورې ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازېږوي دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي نه د یوه انسان په صفت نه د یوه بشر په صفت په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده خو بیا هم مونږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو مونږ دوه ځلې قرباني شوي یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ یې نه راکوي یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود و دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کښې مانع ایجادوي او نه یې راکوي خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي که مونږ مطالعه ولرو که مونږ دانش ولرو که مونږ پوهه ولرو که مونږ تعلیم کړی وي نو بیا هېڅکله د زوی او د لور تر منځ فرق نه سو کولی زه څلور ماشومان لرم دوه هلکان دي او دوه نجونه دي په سر کښې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله نو ما په دوی باندې میلمستیا مې جوړه کړه ځکه دوستان هره ورځ را تلله او هره ورځ مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم ټول دوستان ایزان به را وغواړم هر څوک که مثلا تحفه لري هر څه لري ماشوم لپاره ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده دود ده که نه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان یې راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته را وړي نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې دا شوشش ونیو کله څه زما درېیم ماشومه لور وه نو مونږ دومره خوشحاله وو هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لرې زه پرېږده مې کوه دې موضوع نه تېره شه د میمانۍ له موضوع نه ما ویلې نه یو ورځ که زما لور غټه شي او دا موضوع یاده شي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو میلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله یعنې زه چلی وم ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې د خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ورخرابه کړم څه مې چې هغو ته کړي دوی ته یې هم کوم
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پیلوي تر هغه چې له کوره وځي په بل کور کښې هم بیا یو بلا ستونزې ګوري تاسو څه وایې ورته
خپل د خپل کورنۍ مو یو ډیر مثبت مثال تاسو وړاندې کړ، ل خپل تجربه نه بیا څه وایي د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هو د کس مولا زه مور پلار ته دومره څه کوم دومره څه کوم زه هغه کسان سه لس زمن هم لري ز کاش کوم د لس زمن نه درلودای خو یو لور مې درلودای همدست مې درلودای.
بله،
ما خپل مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړل، حتی تر حاجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړل چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش موږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
ځکه ما ته لونې ډېرې بارزې کړې، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو موږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې موږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
سلامت دی زرفه، مننه.
خدا سی کسان همشته چې دوی د هلک او جلی تر منځ توپیر نه کوي، ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد شي له موږ سره غږېدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو تر منځ توپیر مه کوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا د دغسې بدبختۍ او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په دریمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب ښځینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي. یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4046. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.